د ازادي رادیو دغه خبری ساعت مو په سلامونو هرکلی کوم. په افغانستان کې د ماپښین څلور بجې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت پر دریځ او سیاست خبرې وکړې.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمني ده.
د ولسمشر د څرګندونو په اړه د کارپوهانو سره هم خبرې کوو، نور مسایل هم څېړو او ستاسو نظرونه هم خپروو. د افغانستان په اړه خبرونه وروسته خپرېږي چې ناجیه صافی ولولي. په پیل کې به له فریبا ظاهر څخه واورو چې په نړۍ کې مهم خبرونه نن څه دي.
مننه صالح صاحب، په نړۍ کې مهم خبرونه خو دا دی. لومړی دا د ترکیه پیښه ده چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په یو موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران وژل شوي دي، او دغه راز نور خبرونه هم شته. او یو مسله بل دا ده چې د واشنگټن پوسټ خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوی دی، د محکمې په څلورمه استماعي غونډه کې هم حاضر شوی دی.
ډېره مننه. تفصیل وروسته. اوس له ناجیه صافی نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر وایي چې پاکستان ورسره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یو عملي پلان جوړ شي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنې له امله شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستاني غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې ورسره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یو عملي پلان جوړ کړي. ښاغلی غنی نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې په دې اړه به یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي او د دې پلان د عملي کېدو په لارو چارو به خبرې وشي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې موږ د سولې امید درلود، خو پاکستان په قلمرو کې د افغانانو په خلاف د مهال د جګړې اعلان کیږي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمني ده.
ولسمشر همدارنګه په ټینګار سره وویل کله چې افغانان وژل کیږي نو له پاکستان سره د افغانانو اړیکې به معنا ونه لري. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حمله 15 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د سرګندونې نن د پیښې په سیمه کې خبري اعلان وکړي. حمله د غرمې 12 بجې د هوایي ډګر په دروازه کې وشوه، او د هوایي ډګر قومندان وایي حمله کوونکي هوډ درلود چې موټر هوایي ډګر ته داخل کړي. د حملې مسؤلیت طالبان واخیستی او ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین د نورو هیوادونو لکه هند، روسیې او امریکا په څیر له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د خبرې د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. د چین سفیر تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په خبرو کې وویل چې هیواد یې چمتو دی تر څو له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستاني غړي نیولې دي. ملي امنیت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دې ډلې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د آذربایجان پولیسو هغه څو تنه مشکوک کسان ولی چې یو خبریال وهلې دبولای وو. دغه خبریال وروسته په روغتون کې ساور کړه. د آذربایجان رسنیو د باکو د پولیسو له قوله ویلي چې وایي یو مشکوک نیول شوی کس ایلسان اسماعیلوف دی. هغه د یو مشهور فوټبال لوبغاړي جاوید حسینوف له نږدې خپلوانو دی. دیش کلن خبریال رسم علیوف پرون د اگست پر نهمه د باکو په وروختون کې ورسته لاغه ساور کړی چې یو ورځ وړاندې سخت وهل سوی و. علیوف په روختون کې وویل چې د حسینوف د پلویانو لخوا وهل سوی او په دې توګه یې د هغه څخه غچ اخیستی چې دغه خبریال پر خپله فیسبوک پاڼه کې پر حسینوف انتقاد کړی و. د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران ووژل سوه. ترکی رسنیو د امنیتي مسؤلینو له قوله ویلي چې دا پیښه نن په سیلوپی ښار کې سوې ده، چیرې چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې له کورد ملیشو سره جنګیږي. ویل کېږي په دې پیښه کې یو بل افسر سخت ټپي سوی دی. په همدې حال کې یو پولیس افسر او دوه برید کوونکي د پولیسو پر یوې پوستې د برید پر مهال په استانبول کې وژل سوي دي. په یوه بله پیښه کې بیا هم په استانبول کې دوه برید کوونکو د امریکا پر قنسلګرۍ ډزې وکړې. یو برید کوونکي چې ښځه وه د پولیسو لخوا ټپي او وروسته ونیول سوه. تر اوسه د استانبول د بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. په بیلاروس کې د حکومت دوو مخالفو کاندیدانو ویلي چې د اکتوبر د 18 نیټې ولسمشري انتخاباتو کې د درېدو لپاره یې کافي لاسلیکونه ترلاسه کړي دي. د بیلاروسي اقتصاد پوه ویکتور سیارشانکا او د لیبرال دیموکرات ګوند مشر سیارهی هایدوکویچ پلویان وایي چې دوی د هر کاندید لپاره سلسل زره لاسلیکونه راټول کړي چې په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره ضروري دي. د بیلاروس اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی او اوس یې د واکمنۍ څلورم دور دی، لومړنی کاندید و چې د سلو زرو لاسلیکونو معیار یې پوره کړ. د هغه پلویان وایي چې دوی د خپل کاندید لپاره تر 1500 ډیر لاسلیکونه د دغه هیواد انتخابات لپاره ترلاسه کړي دي. د دغه هیواد انتخابات تر ډیره د دولت لخوا اداره کیږي. د بیلاروس د 2010 کال ولسمشي انتخابات او تر هغه وروسته په ټپه ولاړ حالت جرمني، سویډن، پولند او چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا وغندل سو. دوی دغه ګام د یوه ډیموکراتیک حکومت رامنځته کېدو په برخه کې یو شاتګ بولي. او د واشنگتن پوست خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول سوی دی، د محکمې په څلورمه استیمایه غونډه کې حاضر سو. د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس وایي یوې انقلابي محکمې چې دغه ډول پیښه پر مخ وړي د جیسن رضایان قضیه پر مخ وړې ده. نوموړی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري. ټاکل سوی چې دا د محکمې تر حکم د مخه وروستۍ استیمایه غونډه وي. د خبرونو دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه او سم د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3، چټې 14. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24، چټې 23. په مزار شریف ښار کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 2.3، چټې 23. په هرات کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2.3، چټې 14. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان شین اټکل سوی، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.3، چټې 15. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 2.3، چټې 18 وي. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 2.3، چټې 14. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2.3، چټې 8 اټکل سوی ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوښی اس ورزو د دې خبری سات د راپورونو برخه ته. د افغانستان ولسمشر نن د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت پر دریز او سیاست خبري وکړي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمنی ده.
بلخوا د حکومت اجرایه رئیس وایي چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل سوي.
تقریبا په حدود یو ساعت کې مونږ وضعیت بند وساتلو، یعنی پروازونه او نشستونه بند شول. متبقینو بیرته په نشستو ته اجازه ورکړله. ټولې تیاری راغلې، منظما خپل نشست اجرا کړ.
ځینې ځوانان د روغتیا له وزارته غواړي چې د ایډز ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره هر وخت خلکو ته کافي معلومات ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي، ځینې اعلانونه جوړ کړي، د رادیو د لارې، د تلویزیونونو د لارې باید دا خپاره شي.
په هلمند کې څه باندې 2200 ښوونکو آزموینه ورکړه.
کم ما سره چوکزی ناوا مرجا او گرم سیر ده دا غی دری اصول و درویست بستونه زخاز غدری و لسوالی اتباره لرم.
پا دی خبری ساعت که تر 5 بجو پری ده دی تر سنگ نور مسائل هم سیرو. لکه څنګه چې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن واک ته له رسیدو وروسته د اول وار لپاره د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست په باب خبرې وکړې. دوی ویل چې په تیرو 10 میاشتو کې افغانستان له پاکستانه په عمل کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې تمه درلوده، خو ولسمشر ویل چې د همکاري پر ځای په پاکستان کې میشتې ځینې وسلوالې ډلې د جنګ پیغام ورکوي. ولسمشر دغه وینا وروسته له هغې وکړه چې په کابل کې تر وروستیو بریدونو وروسته د خلکو په منځ کې د پاکستان ضد احساسات زیات سوي دي. اسدالله لودین له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. لودین صاحب، څه و د ولسمشر په خبرو کې نور نوي ټکي؟
ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ولسمشر اشرف غنی په خپله تقریبا تفصیلي وینا کې په څو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې چې زه غواړم په ترتیب سره په هر موضوع باندې یو څه رڼا واچوم اوریدونکو ته. ولسمشر د خپلو خبرو په ترڅ کې د ملا عمر د مړینې مسلې ته اشاره وکړه. ویل چې د ملا عمر مړینه د افغانستان استخباراتي دستګاه تثبیت کړې وه، او ویل چې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په دې معنا دی چې د افغانستان استخباراتي دستګاه پیاوړې شوې او دا هدف افغان حکومت ته ورکه چې کومه جګړه چې روانه وه د ملا عمر په مشرۍ باندې هغه جګړه د بل چا لپاره وه، ځکه چې ملا عمر عملاً د جګړې په ډګر کې نه و او هغه مخکې له مخکې وفات شوی و. ښاغلی غنی روسیو حملو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په کابل له ولایتونو کې د دې لپاره د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی چې دې کسانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو پام د ځان وړتیا ته ورواړوي. ښاغلی غنی له د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره د خپلو ټلیفوني خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې له تیر شپه یا تیر ماښام له نواز شریف سره خبرې کړې او له هغه څخه یې غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل چې نواز شریف ورته ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مقابلې لپاره به یو عملي پلان جوړوي، او ښاغلی غنی وویل چې راتلونکي 5 شنبه به د افغانستان څخه یو پلاوی ځي پاکستان ته او هلته به له پاکستاني چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د تروریزم د مبارزې دغه کوم پلان چې جوړیږي دا څنګه عملي شي او د عملي کېدو څرنګوالی به څه وي. ښاغلی غنی وویل چې موږ له پاکستان څخه هیله درلوده چې موږ سره سوله وکړي، خو ویل چې دغه سوله بالاخره په ناهیلي تبدیله شوه او هماغه و چې له هغې هېواده د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان وشو د طالبانو لخوا. ښه ده چې د ښاغلی غنی د خبرې یوه برخه واورو.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی، او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
ولسمشر غنی په انتقاد سره وویل چې لا هم د وسلوالو مخالفینو او نورو ترهګرو چې په افغانستان کې حملې کوي زاله او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي او دوی لا هم غلطه غونډه جوړوي. ولسمشر غنی ویل چې روسي حمله چې په کابل کې وشوې افغان حکومت ته د عطف یو ټکی دی، خو جزئیات ورنه کړ چې دوی به څه رقم پیغام اخلي له دې روسي حملو نه. ولسمشر ویل چې دا مهال د افغانستان د فابریکو امکانات او نور اکثره بودیجه په دفاعي حالت کې مصرفيږي او خاله چې نور باید سول لپاره کار وشي. ښاغلی غنی ویل چې حمله د دې لپاره زیات شوې چې د سولې ضد یو شمېر کړي غواړي چې د سولې هڅې سبوتاش کړي یا له ستونزو سره مخ کړي، خو ښاغلی غنی ویل چې وروستۍ حمله او د ته ورته نورې حمله به هیڅکله هم افغان حکومت د سولې له هدف څخه راونه ګرځوي. خدا چې په دې برخه کې هم د ښاغلی غنی لاندې خبرې واورو.
سکله هم سولې ته امید زیات شي، د سولې په مخالفانو اور بل شي او بیا نو وحشیانه عملاتو ته زور ورکړي، خو دغسې عملې با موک نه د سول مقدس مقصد منصرف کړي او نه به مو دیته وهڅوي چې جګړه مارو او شرپسندو ته امتیاز ورکړو. موږ به سوله له هغه چا سره کوو چې د انسانیت، اسلامیت او افغانیت په معنا پوهیږي او د خپل وطن د پردو ګټو لپاره نه لنګوي.
ښاغلی غنی د خپلو خبرو په پای کې له پاکستان سره په اړیکو یو ځل بیا رڼا واچوله او ویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو بنسټ د ملي ګټو پر بنا او دغه راز د افغانستان د ولس د خوندیتوب پر بنا باندې ایجادیږي، او ویل کله چې افغانان وژل کیږي او د افغانانو ژوند مسؤول نه وي بیا نو د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ معنا نه لري.
د پاکستان سره زموږ د روابطو معیار د افغانستان ملي ګټې او د هغوی پر است کې د افغانستان د خلکو ژوند مسؤلیت ده. که زموږ خلک وژل کیږي روابط معنا او محتوا له لاسه ورکوي چې امید ده داسې ونشي.
ښاغلی غنی وویل چې له دې وروسته به د افغانستان د سولې ابتکار په خپل لاس کې اخلي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې دوی د پردیو په اشاره د افغانستان رانی نه غواړي او دوی غواړي چې نور د پردیو له منګولو څخه راوځي او د افغانستان په درد باندې دردیږي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. اسدالله لودین وو په کابل کې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. ښاغلی غنی وویل چې په تېرو لسو میاشتو کې افغانستان له پاکستانه په عمل کې د ریزم په وړاندې د مبارزې تمه درلوده، خو ولسمشر زیاته کړه چې د همکاري پر ځای په پاکستان کې میشتې ځینې وسلوالې ډلې د جنگ پیغام ورکوي. ښاغلی غنی وویل چې تېره شپه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. پر دې څرګندونو باندې یو بحث ترته لرو. د ولسي جرګې د کورونی امنیت غړی حاجي صالح محمد صالح او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه حاج اجمل هوډمن را سره له کابل په مستقیم تماس کې دي. هوډمن صاحب، که لومړی تاسو ته راسو، څنګه د افغان حکومت په دریس کې یو دم بدلون راغی او هغه خوشبیني چې مخکې موجوده وه په بدبینۍ باندې اوړي؟
او یو ځل بیا ځلې د افغانستان حکومت استازو په دې خبرو کې برخه هم اخیستې وه، او کله چې د ملا عمر د مرګ خبره راووتله له دې دسې برداشت وشو لکه د پاکستان حکومت مخکې له مخکې نه په دې هکله خبر و، اما د سولې یوه کاذبه پروسه یې په لاره باندې اچولې وه. او په دې توګه باندې د افغانستان حکومت ته یو ډول لکه په یو دسه واده ورکوله چې هغه هېڅکله نه عملي کېدله. نو بیا د ملا عمر د مرګ د خبر د راوتو سره جفت دا څو پېښې وشولې. له دې نه ښکارېږي چې د سولې په نوم چې کومه پروسه د پاکستان لخوا نه په چل او دوکه باندې په لاره پوه شوې وه دا یو واقعي پروسه نه وه، او یوازې د افغانستان د حکومت د مشروطه ساتلو په خاطر باندې او په دې خاطر باندې چې ظاهرا د افغانستان حکومت ته د انکار په منلو سره د افغانستان حکومت دې ته مایل کړي چې هغه د استخباراتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. په هغه وخت کې چې د استخباراتي همکاریو تړون پاس له کوم مخالفتونه په افغانستان کې راپور کړل، هغه وخت کې د دې تړون د مخالفینو استدلال هم دا و چې پاکستان په دې کې رښتینی نه ده، اما وروستیو پیښو دا ثابته کړله چې پاکستان یوازې غوښتل چې د ظاهرا د یو انکاس په کولو سره یا افغانستان ته لوکې ښودل دي. یعنې موږ د سولې په خبرو اترو کې تاسو سره مرسته کوو، د افغانستان حکومت دې ته هڅوي په دې سره هغه د سفارتي اړیکو تړون لاسلیک کړي. او په یو ډول باندې افغانستان پرې نه کړي چې له هندوستان سره د پاکستان د توقعاتو خلاف
بلې وډمن صاحب، تاسو ته وروسته هم راځو. اوکې، ژوندی اوسئ، مننه. تاسو ته وروسته هم راځو. سالی صاحب، تاسې هم راسره په لاین کې یاست. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو په جامه کې جګړه لکه څنګه چې هوډمن صاحب یادونه وکړه د ځینو نورو کړیو لخوا رهبري کېدله. په داسې حال کې د طالبانو مشر اصلا ژوندی هم نه و. دغه غږ به واورو.
په سیاسي ډګر کې یو مهم تحول دا و چې دا معلومه شوه چې ملا عمر ژوندی نه دی. دا زموږ اطلاعاتي دستگاه
چې د ملا عمر مړینه یې تثبیت کړه او تصویر یې افشا کړه. دغه پیښه کله یوې خوا د افغانستان د استخباراتي دستګاه قوت او په خپل کار کې پختګي ښیي، له بلې خوا یې هغه حقیقت یو ځل بیا ثابت کړ چې په افغانستان کې د بل چا لپاره جګړه روانه ده او هغه څوک چې امیر المؤمنین بلل کېږي او په ظاهره جګړه د ده لپاره او د ده په قمانده ده هیڅ موجود وجود نه لري.
نو صالح صاحب، هغه طالبان چې د خپل مشر په نه موجودیت کې جنګېدل، د چا لپاره او په کوم هدف جنګېدل؟ ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وګورئ، دا نوې خبره هم نه ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه وروسته، یا د هغې د سقوط نه وروسته کومه جګړه چې روانه ده، دا ساده جګړه هم نه ده او دا ډېره قوي جګړه ده. د ناټو سره 14 کاله جنګېدل او بیا د یو حکومت سره چې هغه د ولس په حمایت جوړ شوی دی سره جنګېدل، دا د عادي طالبانو او دا د دغه خلکو کار نه و. په دې معنی سره پوهېږي او دا اوس جوته شو ټولې دنیا هم په دې معنی پوهېږي او مخکې هم پوهېدل. د طالبانو مشر ملا محمد عمر چې مور د ده وجود نه بغیر دوه کاله جنګ کونه ده، خو د ټولو خلکو نه، د دې نه مخکې هم هغسې صلاحیتونه چې د خلکو فکر دا و چې دا به د دې په لاس کې وي، دا جګړه پردی ده او د بل چا په دې کې لاس دی. ځکه دغسې جګړه چې د ناټو سره 14 کاله جګړې ته دوام ورکول او ورځ په ورځ قوي کېدل، ښه امکانات برابرول، په دې مخکې نه هم موږ پوهېدلو چې جګړه پردی ده او اهداف هم پکې پردي دي. ولې زموږ د حکومت دپاره په کار دا ده چې موږ څه مسؤلیت لرو دغه جګړې په مقابل کې، د خپل ولس او د خاورې په مقابل کې. ولې زه وایم چې زموږ دپاره هم ډېره شرم خبره ده چې موږ دوه کاله وروسته یا دوه نیم کاله وروسته په دې پوهېږو چې ملا محمد عمر وژل شوی دی او جګړه بالکل هوا او یا بل چا شروع کړله. په کار ده چې زموږ کشفي ارګانونو دا قوت بالا تثبیت کړي او خلکو ته به د یو ښه ظرفیت په شکل معلوم شوی وی چې کله د ملا محمد عمر مرګ شوی وی یا دا د منځه تللی وی، د هغې نه وروسته استخباراتي یا کشفي ارګانونو خوا نه افشا شوی وی. ولې متاسفانه دوه کاله کېږي چې دغه د منځه تللی، ولې بیا هم د پاکستان او یا د افغانستان په منځ کې سوله کونه او تګ راتګ او د دې ګروپونو په یو ملک په بل ملک ناسته کول، زه فکر کوم دا د افغانستان اوسني نظام دپاره ډېره د شرم خبره ده. په کار ده چې دوی په خپلو کړنو باندې د سر نه کتنه وکړي. د دوی زه فکر کوم چې زما په فکر سره دوی څنګه جرات لري چې بیا راوځي میډیا او سوداوس خبرې کوي. که بیا د دوی په جزه وای، زه به کېدای شي ما وطن پرېښی وی، ځکه زه دوه کاله مخکې یو هغه څوک چې ما سره جنګي هغه نشته. ولې زه باید هغې په نوم باندې ګروپونه لېږم، یو ملک ته او بل ملک ته او خبرې اترې کوم، او اخره کې نتیجه دا ده چې هغه سړی دوه کاله مخکې مړ دی. نو تاسې خپله قضاوت وکړئ چې بیا زموږ حکومت څو نظر فیډ لري. زه پاکستان نه ګیله نه کوم، زه د ایران نه ګیله نه کوم، زه د امریکا نه ګیله نه کوم، زه د دنیا نه. ولې زه د خپل حکومت نه او زه د هغه فیصلو نه چې دا اوسنۍ واګې په لاس کې دي. ولې متاسفانه دوی ظرفیت نه لري، د حکومت د حکومتدارۍ، د دې ولس څخه څوکیدارې. ځکه چې ډېره د شرم ده چې نن موږ پاتېږو دا بیان ورکوو ملا محمد عمر مړ دی. ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ دی. وایي تاسې دا ګروپونه چین ته او پاکستان ته خبرو اترو لپاره لېږل، چا سره هم خبرې کوئ؟ تاسې دونه د یو مملکت په سطحه دا خو ډېره کم فکر کوم د شرم نه ډکه خبره ده. اوسنۍ بیان چې رئیس جمهور ولس ته ورکوي، ولس ته ده کوم پیغام ورکوه؟ هغه جوړه فریاد چې په کوڅه کې یو دکاندار کوي، په کلي او بانډو کې یو چوپان کوي، هغه به هغه جړه فریاد دې هم وکړو. زه چې څه وایي دا زه هم وایم، خو په کار دی چې یو داسې پیغام خپل ولس ته ورکړي چې عملاً دا کار وکړي. ولس ته څه پیغام ورکړي؟ زه په خبرو کې چې راټولې ما راټولې کړې، د دې زه دې نه څه ته ورسېدم چې زما او د رئیس جمهور د خبرو هېڅ فرق نشته. زما او د یو عادي دکاندار او د رئیس جمهور زه قدم مستقیما ولس ته دې پیغام ورکړم، پاکستان دا کوي، طالبان دا کوي، امریکا دا کوي، زه به دا کوم.
بله، ژوندی اوسې بیا هم تاسو ته راځو. اوډمن صاحب، د ځینو کارپوهانو باور دا دی چې وسلوال طالبانو باندې پاکستان کنټرول لري، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په راتلونکو اونیو کې د پاکستان فیصلې د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز لري. دغه وینا به یې واورو.
تصامیمی که دولت پاکستان در هفته های آینده می گیرد می تواند بر روابط کشور در دهه های آینده تاثیر گذار باشد. زیرا مسئولیت مردم ما و منافع افغانستان اساس روابط ماست. ما نمی توانیم پیش از این شاهد به زمین ریختن خون مردم خود در جنگ باشیم که از بیرون صادر و بر ما تحمیل می شود.
نو هوډمن صاحب څه فکر کوي د پاکستان لخوا کوم تصمیم په پام کې دی؟ آیا په خپله پالیسي کې بدلون راولي؟ هغه څه چې د حامد کرزي حکومت هم تمه درلوده خو دغه بدلون تر سترګو نه سو.
مانه د مخکې یو خبره وغوښتل وکړم چې د محمد عمر د مړینې په اړه د افغانستان استخباراتي ادارو دوه کاله مخکې مسولیتونه لاسته راوړي وو، دا د رسنیو لخوا هم دا بیان شوي وو. اما دا چې د راپورونو د انکشاف ورنکړل جدا یو څنګه کېدای شي، ډېره نوې خبره چې د افغانستان نوې جمهور رئیس د پاکستان سره په اړیکو کې رامنځته کړه، هغه دا وه چې په ډېر صراحت سره دا خبره وکړله چې افغانستان د پاکستان سره په یو نه اعلان شوي جنګ کې دی، او حتی د سولې په مسله کې د افغانستان جمهور رئیس دا مسله مطرح کړله چې مخکې له دې نه چې د طالبانو سره د سولې خبره مطرح شي باید موږ د پاکستان سره سولې وکړو. یعنې دا د افغانستان د جمهور رئیس موقف څرګندوي چې دوی په صراحت سره دا خبره کوي چې د طالبانو تر شا پاکستان ولاړ دی، او پاکستان د طالبانو تجهیزي تمویلیې او افغانستان کې د جنګ حمایت کوي.
بلې، خو هوډمن صاحب، خو بیا هم ولسمشر له پاکستان څخه لکه څنګه چې تمه کېدله مایوس ښکاري. ده د واکمنۍ په لومړیو کې زیاته تمه دا وه چې له پاکستان سره شایي چاړي کې شي سي، د سولې خبرې ممکن سي او دې ته نور همکاري زیاته سي. تاسې به د ولسمشر د وینا دغه برخه واورئ چې دی د پاکستان څخه څومره مایوسي څرګندوي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی، او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري او زموږ په لویو ښارونو کې دفترونه او د روزنې مرکزونه وي، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
نو هوډمن صاحب، په حقوقي لحاظ افغانستان څه کولی سي؟ ولسمشر خو په څرګنده وویل چې وسله والې ډلې د پاکستان په قلمرو کې دننه ستا او افغانستان ته د جنګ پیغام ورکوي. افغانستان ته فشار کومه وسیله لري؟
اولی نه ګورې، دا خو د موضوع اساسي اړخ دی چې په دا وروستیو کې چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو منځ کې ځینې ژمنې شوي دي. مثلا د موږ په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړله چې نواز شریف په خپل په کابل کې د دې په څنګ کې ولاړ وو چې د افغانستان دښمن دی، پاکستان دښمن دی. اما جمهور رئیس دا خبره مطرح کړه چې اوس زموږ دښمنان، یعنې هغه څوک چې په افغانستان کې حملې کوي لکه د شاه شهید پېښې د دوی اشاره وکړه، هغه کسان په پاکستان کې پاکستان کې اوسېږي، پاکستان په لویو ښارونو کې دفترونه نمایندګي لري، او د هغه ځای نه د افغانستان امنیت ګواښي د جنګ اعلان کوي. دلته جمهور رئیس د پاکستان د لومړي وزیر هغه ژمنې ورپه یاد کړلې، او کله چې دوی د تلیفوني اړیکو مسله مطرح کړله په هغه کې مندا مسلې طرحه شوي دي چې هغه کومې ژمنې چې پاکستان کړي دي. عملاً څوک چې د افغانستان دښمن دی یا افغانستان ته لږ بنګېږي، هغه د پاکستان د امکاناتو نه استفاده کوي، پاکستان په خاوره کې پاکستان سرنو کې دفترونه لري. دا د سیاسي ژمنو سره مسله ده.
بلې،
باندې چې کله د تجاوز مسله مطرح کېږي، افغانستان د یو خپلواک دولت په توګه کله چې دغسې پېښې په افغانستان کې کېږي، او هغه ډله چې دغه پېښې مسؤلیت په غاړه اخلي یا پېښې مني، هغه ډله په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې یې نمایندګي دي، دفترونه یې دي، امکانات یې دي، له هغه ځای نه د افغانستان په ضد باندې د جنګ اعلان کوي. حتی د پاکستان ځینې سیاسي شخصیتونه دوی سره ملاقاتونه کوي، او حتی د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه چې هغه د پاکستان د دولت یوه برخه ده، د دې جنګ د حمایت کوي، د ملاتړ اعلان کوي، او هغه ته د جهاد تعریف ورکوي. دا دغه تجاوز کې چې د افغانستان د غزه باندې کېږي د افغانستان د دښمنانو یا د حکومت د سوال مخالفین لخوانه دغه تجاوز کې یو مستقیمه مرسته ده.
بله ډېره مننه وبخښئ چې نور وخت نسته. ډېره مننه ستاسو څخه د ولسي جرګې د کورنی امنیت غړی حاجي صالح محمد صالح او سیاسي او حقوقي کارپوه اجمل هوډمن ور سره چې د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه تاسو ته خپل نظر څرګندوه. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې ورسره ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یو عملي پلان جوړ کړي. نن غرمه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حملې 15 تنه وژلې او 14 نورې ټپیان کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر نه همکاري انتقاد کوي او وایي په کابل کې وروستۍ حمله هم په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران ووژل شو. د آذربایجان پولیسو هغه څو تنه مشکوک کسان نیولي چې یو خبریال یې وهلی و. دغه خبریال وروسته په روغتون کې سا ورکړه. او په بیلاروس کې د حکومت دوو مخالفو کاندیدانو ویلي چې د اکتوبر د 12 نیټې ولسمشري انتخاباتو کې د درېدو لپاره یې کافي لاسلیکونه ترلاسه کړي دي.
څلور نیم بجې سوې او څلور بجې او یو دېرش دقیقې سوې. اوس هم سپورتي خبرونه.
دا سلام پړانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د موی تای ملي ټیم په نړیوال سیالیو کې د ګډون په هدف نن له غرمې مخکې تایلند سفر وکړ. د افغانستان د بدني روزنې د عامه اړیکو مسؤل سید نصرت مجاج ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړي، یو پلاوی او یو افغان روزونکي ګډون لري. د ښاغلي مجاج په خبره دغه سیالۍ د تایلند په بانکاک ښار کې جوړیږي او د اګست میاشتې له 11 تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو نړیوالو سیالیو کې سلو هیوادونو ګډون کړی دی. په هرات کې د لویدیځ زون د 12 کلنو لوبغاړو د فوټبال لیگ پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړۍ ورځ د هرات ټیم وکولای شول چې 3-0 په وړاندې د هرات ټیم ته ماتې ورکړي او په دوهمه سیالۍ کې د غور او بادغیس ټیم 1-1 په وړاندې لوبه مساوي کړه. کاظمي زیاته کړه له شمالي زونونو وروسته د شمال ختیځ مرکز او د هرات د شمال ختیځ ټیم د 12 کلنو د ټیم کوربه دی. د ښاغلي کاظمي په وینا د 12 کلنو لوبو په زونونو کې د هرات، بادغیس، فراه او غور ټیمونه ګډون لري او له یو بل سره سیالي کوي. وروستۍ خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د 12 کلنو ټیم سبا له جنوبي کوریا نه هیواد ته د اتلولۍ لقب سره یو ځای راستانه شي. دغه ټیم په جنوبي کوریا کې د وړو فوټبالانو په فدراسیون کې د کوربه هیواد په شمول دریو هیوادونو ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان څلور سیالۍ سر په سر وکړې. جنوبي کوریا، شمالي کوریا او بنګلاديش مات کړل او د شرقي تیمور په وړاندې لوبه مساوي کړه. د ښاغلي روفي په خبره دغه فیسټیوال د غوره ټیمونو د امتیازونو د ترلاسه کول په هدف پیل شوی وو. د خبرونو پای
په دې خبري ساعت کې مو ووردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وخته له رسیدو وروسته د اول وار لپاره د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست په باب خبري وکړې. دوی وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان له پاکستانه په عمل کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې تمه درلوده، خو ولسمشر زیاته کړه چې د همکاري پر ځای په پاکستان کې میشتې ځینې وسلوالې ډلې د جنګ پیغام ورکوي. د افغانستان ولسمشر په خپله وینا کې دا هم وویل هغه کسان چې په جنایتونو کې لاس لري له سولې بیره لري. د ده په خبره چې کله هم د سولې هیله زیاته سي د سولې پر مخالفانو اور بل سي او دغه کسان خپلې حملې زیاتوي. شغلی غنی ول چې شر خوشوونکو ته د سولې په مسله کې کوم امتیاز نه ورکوي. تاسو هم کولی سي چې د ولسمشر د سرګندونو پاړه په دې خبرونه کې برخه واخلي. افغانستان کې مو دوه شمیرې فعال دي چې تاسو کولی سي د غشمیرو ته زنګ راوهي. یو شمیره مو د 0999 203 1540، بل شمیره مو د 0922 1515. اوس به د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو نظرونه واورو.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
محمد اسلامي اریما د هلمند ولایت سنادالی ولسوالۍ څخه سره خبر کوم. وروره موږ ولا چې خپل شرمیرونه چې پاکستان پر افغانستان راکټي بریدونه کوي یا پر خاوره باندې تیاری کړی دی او راوښتي دي خپل تاسیسات ته دوام ورکړی دی. ولا حکومتي سرچینې خو لا پرېږدی، اوس ملکي لا په دې تشویش کې دي چې دا اوس څنګه کیسه ده، سبا به کابل ته راشي، کابل بې نیولی یې، دوی د طالبانو سره خپل پر طالبانو خپل ځواک ټول خلاص کړي. خو اوس مهمه خبره دا ده چې د پاکستان د پاکستان د چارواکو مخه ونیوله شي، داسې نه وي چې د هېواد م راڅخه ونیسي، ځکه پاکستان په افغانستان خورا شي، نو دغه به د دوی ته یو سرخوږی جوړ شي.
منګه د افغانستان ټول افغانان غریب او مالدار خوار او ذلیل خلک یو، او منګه غواړو چې تذکيري او منګه کمپیوټري تذکيري غواړو چې زمونږ لپاره خپلې تذکيري ساده دي او دا چې کمپیوټري شي. دا په دې وجه چې افغانستان د پاکستان زیات خلک دي تذکيري ساده کړي دي، او دلته خلک چارتران او ورته دي کوي زمونږ ټول واکونه د دوی په لاس کې دي. او د افغانستان خلک هلته تذکيره نه شي ښکاره کولی چې تذکيره ښکاره کړي، په هغې باندې ډېر جرمانه کېږي او تانوله پرې بوتلل کېږي. څومره حالات چې خراب دي دا د تذکيرو د لاسه خراب دي، چې ساده تذکيري جوړې شوي دي، ساده تذکيري دي، او په دغې باندې دلته خلکو ته ډېر اسانی دي، ډېر په اسانۍ سره سازېږي.
نصیب الله خالقی د اورزګان ولایت د کیزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پیرزمه. په رسنۍ کې مې دا واورېدل چې د افغانستان د کرنیو چارو وزیر او بل د ملي امنیت لوی رئیس او د ملي امنیت شورا رئیس دی، چې دغه پاکستان ته تللي د مولانا سمیع الحق سره د طالبان د معنوي پلار سره ګوري، نو دا موږ ته ډېر د شرم او د ډېر سپکاوي خبر ده چې یو افغان وزیر خارجه چې د یو مدرسې د یو ملا سره ګوري او دی په هغه دستور د طالبانو سره غواړي چې سوله وکړي. موږ باید د افغاني طالبانو د افغاني ورونو سره داسې سوله وکړو چې مخامخ سوله وي، نه د بل په توسط، نه د بل په واسطه، نه د پاکستان په پالیسي، نه د آی اس آی په پالیسي. نو زما ته حکومت څخه دا خواهش دی چې داسې سوله وکړي چې دغه چا سره دوی سوله وکړي چې هغه افغاني وي، هغه خپلواکي د پاکستان شناخته کارت په وجود کې ونه لري.
د اوریدونکو ځینې نظرونه و د پاکستان د سیاستونو په باب. ځینې نور اوریدونکي په لاین کې دي، هڅه کوو چې یو څو ټلیفونونه ځواب کړو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ولسمشر د نننۍ سرګندونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ مهرباني. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ما نظر دا خی چې ورور دا پاکستان د پوځیانو مخنیوی وچ ورور دا څنګه چم دی؟
په کوم د کوم ولایت څخه مو زنګ وهلی دی او څه فکر کوي چې دوی کوم ځای کې پرمختګونه کړي؟ ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، ده ته هم ورزو چې د ولسمشر د څرګندونو په اړه څه نظر لري. وعلیکم السلام، مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده. مهرباني وکړي حبیب الرحمن صاحب.
چیرته ورزی پیش ده طالبان منوی پلار سره دغه لیدنه کتنه کوي، دا هسې پېزه دي ټول د پاکستان بلور د بیا تولیغ دانې مندیر ارته ونیسو، او دغه کنړ مانې دا داسې نه کېږي په سوال او زارۍ مانې وسفر خو مونږ ډېر سوال او زارۍ وکړه وکړه خو سوال او زارۍ نه کار ونه شو. دا باید دې ته مونږ داسې جواب ویو چې بېخي برخه جواب یې پېښ نه دي، څنګه دې ټیټ جواب ونه.
ډېره مننه ستاسو پیغام واورېدل سو. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، ده ته هم ورځو. بل مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
دا خبره کوم اشرف غنی صاحب مبارک خو غوره دا خبره وکړي چې پاکستان زموږ دشمن دی. دا خو په تاریخ کې ساده خبره ده چې پاکستان زموږ دوست نه جوړ شوی، نه جوړ دی. زه خپل فلحال خو اجازه هم نه لرم یو مجاهد خبره کوم. نو زما دا د خپل نظر زه دا خبره کوم که غواړي پاکستان دغه اشرف د پاکستان یا د طالبانو سره
بلې اورو. مهرباني وکړئ، خبرې ریستاس خبرې.
نو زه داسې خبره باید دی داسې وکړي مانا د همدغه سره طالبانو سره چې څه وخت دی واک ته نه و رسېدلی د ورسره دا وعدې کړي وي زموږ د مشرانو سره چې تاسو به دغه کوئ زموږ سره جوړه وکړي او موږ تاسو سره جوړه کړو موږ ورسره بومونه وو پټاونه وو جنګونه څه سره کمزوري کړله دلته مو دغه وخت ورکړي مانا چې دی رایې وګټي او ده راته وویل چې زه لاسلیک نه کوم نو دسې به څه وخت واک ته ورسېدي په اول هفته کښې ده لاسلیک وکړي او بیا راولاړ شو اوس مانا دی دا چل کوي بیا ولاړي پاکستان د پاکستان جوړ چې ته پر طالبانو فشار راول ګوره دا خلاف وي ګوره موږ څه چې په خدای کښې یو افغان چې په نامه خالي مطلق مسلمان وي که د دغه ملکانو د دې د افغانستان د عسکرو د دې ومرګي مو په ولاکه ګرځوي مګر اما موږ چې د پاکستان په لاس کښې خپل د خپل کښې خپل لاس ور کړی دي د دې وجې سره مانا په افغانستان کښې د طالب
بله مننه ستاسو نظر واوریدل سو په دې هیله چې چارواکو اورېدلی وي بل اورېدونکی هم که په لین کښې وي دی به هم راواخو بله مهرباني وکړي ازادي راډیو ده بله مهرباني وکړئ ستاسو غږ خپرېږي
سلام علیکم جوړې بخیر
هو مننه ژوندی اوسې مهرباني
ګوره زما نظر دا دی ورورجانه چې دغه پاکستان ډېر یو د افغانستان لپاره یو شریف دولت دی هغه نه غواړي چې په افغانستان کښې ارامي وکړه چې بس موږ ولسمشر او نور مشران هغه دې ته په کام فکر وشي چې هغه د دغه دښمن مخنیوی مقابله وکړي هلی د ډیرن پر کرښو او نور د افغانستان پر حدودو تجاوز کړی دي دا زموږ مخالف ولي د حکومت کام فکر دې ته نه کوي
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو فکر کوم چې نور اورېدونکي نسته د دوی نظرونه واورېدل سول چې د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه وه افغان ولسمشر اشرف غني نن وویل چې په تېرو لسو میاشتو کښې افغانستان له پاکستانه په عمل کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې تمه درلوده خو دغه تمه ترسره نه سوه ورته څرګندونې د افغانستان اجرایه رئیس کړي دي ده ویلي دي چې پاکستان په تېرو لسو میاشتو کښې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډې کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د هغو کسانو ملاتړ او تمویل ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وکړې ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف ده ماه گذشته
په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی بلکې زیاته شوي دي د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي دوی په ازاده توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابته کړي زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثباته خبر نه یم
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار وباله او وی ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیستې نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي اجرایي رئیس وایي له پاکستانه یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي خو زیات کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي عبدالله عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیات کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي
پاکردن جاسوسای دښمن از صفوف دولت افغانستان
د افغانستان د دولت له لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تېر وخت کې کار نه دی شوی خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني زموږ اقدامات باید روښانه واوسي
اقدامات مو باید روښان باشه
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرله پسې خونړۍ حملې ښودل کیږي د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښې دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي
په راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا په غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه ده کړې. افغان حکومت له پاکستانه د څه ډول همکاري تمه درلوده؟ دغه پوښتنه مې شیبه مخکې له لیکوال او د سیاسي چارو له شنونکي عبدالباري عارض څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
میو اړخ څخه که وګورو نه تنها په تیرو لس میاشتو کې بلکې په تیره یوه لسیزه کې پاکستان هیڅ نوه همکاري داسې مشهود همکاري په افغانستان کې د صلحې د تامین په هکله او یا د صلحې د بهیر د پیاوړتوب په هکله باندې نه ده کړې او نه داسې کوم شواهد تر سترګو شوي دي. په دې وروستیو کې چې ډاکټر صاحب غني په ابتکار باندې د صلحې بهیر څګرندی شو او امیدونه هم هیلې هم راوپارولې، متاسفانه چې بیا هم داسې څه تر سترګو کېږي چې هغه د پاکستان عدم صداقت په ګوته کوي. وروستي انکشافات په هیواد کې او د تروریزم فعال شتون دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان سره تر اوسه پورې وه صادقانه همکاري ته زړه نه دیش.
بل عارض صاحب، کله چې د سولې مسله راځي په افغانستان کې، کله چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مسله یادیږي، ولې افغان حکومت همیشه د پاکستان همکاري ته سترګې په لار دی؟
تاسو شاید یاست چې افغانستان اضافه تر یوه لسیزه ټول نړۍ ته غږ کړی دی چې د افغانستان کې کوم تروریستي اعمال چې ترسره کېږي یا هغه جګړه چې تحمل شوې ده، دا ټول د سرحداتو څخه د آخواته یعنی د پاکستان له خوا څخه تمویل کېږي، تجهیز کېږي، تنظیم کېږي او بالاخره په افغانستان کې عملي کېږي. د افغانستان د چارواکو دا نارې سورې که څه هم په اوایلو کې نه اورېدل کېدلې، خو وروسته په کراره کراره نړۍ کې نتیجې ته ورسېدله چې افغانستان د پاکستان له طریقه څخه د ناامنۍ سره مخ دی. نو ځکه افغانستان داسې فکر کوي چې تر څو پاکستان صادقانه همکاري د صلح د تامین لپاره ونه کړي، تر څو پاکستان د تروریستانو ځالې په پاکستان کې له منځه څخه یونسي، تر څو د طالبانو او نورو تروریستانو تجهیز او اکمال د پاکستان د خوا څخه متوقف نشي، سوله په افغانستان کې ممکن نه بریږي.
بلې، خو اوس حکومت هم وایي او تیر حکومت هم دغه شکایتونه کول چې پاکستان صادقانه همکاري نه کوي. کله چې د پاکستان صادقانه همکاري نسته، د فشار بل آلات څه ده چې پر پاکستان فشار راوستل سي؟ افغان حکومت چاته مراجعه وکړي؟
په حقیقت کې د نړۍ امنیت په نظر کې ونیول سي یا د سیمې امنیت په نظر کې ونیول سي، دلته یو تعداد نور هیوادونه هم مسؤلیت د دې لري چې د دې جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي. په لومړۍ درجه کې د افغانستان د حکومت متحدین چې په افغانستان کې حضور هم لري، د دوی څخه هم دا تقاضا د افغانستان د ولس او حکومت کېږي چې د صلح په بهیر کې په افغانستان کې پر هغه منابعو باندې چې صلح نقص کوي یا امنیت یې په دې سیمه کې ګډوډ کړی دي فشارونه راولي. نور سیمه ییز لوی هیوادونه هم د سیمې د امنیت د تامین په منظور باندې مکلفیتونه لري او باید احساس یې کړي چې په افغانستان کې صلح رامنځته
شي. بلې، په دې وروستیو ورځو کې پاکستان د اول ځل لپاره د سولې د خبرو کوربه و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو پکې مخامخ خبرې وکړلې، خو مخکې تر دې چې د دغو خبرو دویم پړاو پیل سي، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو چې ظاهرا دوه کاله مخکې مړ دی. دا هر څه څنګه یو دم پیښ شول؟
یقینا لکه تاسو چې ویل، هر څوک متعجب کېږي او افغان ولس هم متعجب دی د دې خبرې څخه. اول تر دوه کاله کېږي چې هغه وفات شوی دی یا مړ شوی دی، خو تر اوسه پورې د هغه غږ نه و. کله چې د صلح بهیر یا د خبرو اترو جریان و حساسو مرحلو ته ورسېدي، یعنی د یوې لسیزې نارې سرو په نتیجه کې بالاخره طرفین د جګړې پر میز باندې سره کېناستل. اوس بیا دوهم بهیر څه ناڅه توقعات وي چې د اوربندو د جګړې د متوقف کېدو امکانات بیا رامنځته کول. په دغسې حساس وخت کې یوه زړه او خرابه موضوع رامنځته شوله. شک نشته چې دا هم د دغه صلح د بهیر سره بې ارتباطه خبره نه ده. تاسو ولیدل چې هغه د دوام پړاو د خبرو اترو یې هم وځنډاوه او اوس د سپه دستي داسې کره شواهد هم نشته چې ډېر ژر به دا خبرې اترې بیا پیل شي. د بلې خوا څخه دلته په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش نوم هم پر ژبو کېږي چې دا هم یو بل ګواښ د سولې په وړاندې باندې تلقي کېدای شي. په مجموع کې چې وګوره د افغانستان باندې تحمیل شوې جګړه یو استخباراتي سیمه ییزه او فرا سیمه ییزه ګڼل کېږي. شک نشته چې په دې کې د هیوادونو ځواکمن استخبارات شکیل دي خپل د هیوادونو د ګټو لپاره یا د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره عمل کوي.
افغان لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی عبدالباري عارض و چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت پر سیاستونو خبرې کولې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د کابل امنیه قومندان وایي چې د هوایي ډګر په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې حمله د یو کورولا ډوله موټر په وسیله شوي ده. تفصیل له کابل د ابراهیم صافی په راپور کې.
کابل خاریان نن یو سل بیا یوې انتحاري حملې ولرسول او د هوایي ډګر په واټونو کې سرګردانه د خپل خپلوانو د وضعیت په لیدلو پسې ګرځېدل. د دوشنبه په ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي هوایي ډګر دروازې مخې ته یو انتحاري حمله وشوه چې له عمله یې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له حملې څو شېبې وروسته یوه مور د پیښې سیمې ته راغله او د هغه ځوان زوی په لټه کې و چې هوایي ډګر ته نږدې ټکسي چلوي. د پیښې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
زما نوم اسدالله دی. دلته ناسوم چې یو درز شو. څه شیشې کاشي او خاورې وې زما په سر ولوېدې او بې هوښه شوم. نور نه یم پوه شوی چې څه خبره شوه. هلته موټرونو هم اور اخیستی و. نو مې استراحت کړی و چې موټر چاودنه وشوه. ټولې شیشې ماتې شوې او د میدان په دروازه کې موټرونو اور اخیستی و.
افغان امنیتي ځواکونه وایي په کابل ښار کې وروستۍ حملې د وسلوالو مخالفینو کمزوري ښیي او وایي چې د افغانستان دښمنانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماتې خوړلې او اوس په دې ډول حملو سره غواړي چې عامو خلکو نه انتقام واخلي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د نن ورځې د حملې د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل
در چارایی میدان هوایی
د کابل د میدان هوایی په څلور لارې کې د میدان هوایی دروازې کې یو کورلا ډول موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ 15 تن هیوادوال وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي.
دا حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په شاوخوا 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکي د شاه شهید د سیمې حمله وه. ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې وروستۍ حملې وغندلې او ویل اوس چې مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې نو هڅه کوي چې په دې ډول حملو د خلکو پام ځان ته واړوي. د انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د بهرنیو ځواکونو کاروان و. امنیتي مسؤلینو بیا په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څه نه دي ویلي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو ازادي رادیو ته واجی است. دا هم د زینو اوریدونکو یې سمیسونه چې د دې خبری سات د خبری راپور په باب دی. شفیع افغان له هلمند لیکلی، زما له ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله ده چې د پاکستان په وړاندې دې له جدیت څخه کار واخلي. عبدالرازق له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلی، څنګه چې پاکستان د افغانستان دښمنان په خپله خاوره کې ساتي، افغانستان دې هم ورته اقدام وکړي. زکی له کابل څخه لیکلی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې افغانستان د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی، نو ولې هغه کسانو ته دوی په خپله خاوره کې پناه ورکوي چې هر ورځ افغانان وژني؟ او وکیل له اورزګان څخه لیکلی دی چې زما له ډاکټر اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې نور دې له پاکستان څخه د سولې تمع نه کوي. په هلمند کې د 123 بستونو لپاره له څه باندې 2200 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل سوه. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
د هلمند د څلورو ولسوالیو لپاره د ښوونکو د 123 بستونو په خاطر 2221 کسانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 1518 ښځو هم برخه اخیستې وه. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي دغه 123 ښوونکي چې د 2221 کسانو له منځه انتخابیږي په مرجع نادالی ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې په دنده ګمارل کیږي. جعفر په دې اړه نیول سو مراسمو کې وویل اکثره کسان د ولسوالیو په نوم ازموینه ورکړې او په واسطه او شناخت بیرته ښارونو ته ځانونه تبدیل کړي. د زیاته کړه د همدې عمله په ولسوالیو کې د دوی د ښوونکو تشکیل نه پوره کیږي.
کم ما سره څوک ځي ناوا مرجا او ګرمسیر ده دا هغه 323 بسونه زه خاص دغه درې ولسوالۍ ته پرلر او دا راکړ شوي دي خاص دغه درې ولسوالۍ خات تر اوسه دا دوه کاله کې وزارت مالیه معارف ته یو بس تم نه دا ورکړی. دا چې موږ پرې مطمئن شو چې معارف څنګه جوړیږي باید دولت په سطح په سیستم کې تحولات راسي، تغیرات راسي، تر څو چې موږ په سیستم کې د معلم لپاره تحولات رامنځته نه کړو. ولکه یا دا ملک جوړ شي یا پر مخ لاړ شي یا له سیال سره سیال شو یا له دښمن سره سیالي وکولای شو.
جعفر ول پاکستان چې له لوړو زده کړو فارغ سي د ډالري ماشینو دندې لټوي او معرف ته نه ځي. د زیاته کړه یوازې هغه کسان معرف ته د دندې لپاره ورځي چې د 12 ټولګي فارغ سوي وي او همدا په معرف کې د ټیټ کیفیت علتونه دي. د ولایت مقام د سکتور رئیس جنګل خان وویل هغه کسان چې د 12 ټولګي فارغ سوي وي او په دې ازموینه کې برخه اخلي د معلمۍ د مسلک لیاقت نه لري. هغه د پوهنتونونو او دارالمعلمینو د فارغ سوو ځوانانو غوښتنه وکړه چې د ښوونکو په ازموینه کې برخه واخلي او په دې سره د معرف د کیفیت لوړېدو لپاره زمینه برابر کړي.
په ټولو برخو کې چې شته نمرې ودرې هغه معرف ته راځي معلم کیږي. ولې په ټولو په نور نړۍ کې چې لوړې ټاپ نمرې لري هغه معلم یا معلم ته ګمارل کیږي. موږ وینو په بعضي ادارو کې چې په کوم کورس کې کامیاب نشي بیا نو وایي زه معرف ته. ولې دا برعکس متاسفانه چې موږ سره زموږ د ضعیف درک له امله یا زموږ د ناپوهۍ له امله دغسې چلند زموږ د خلکو سره شته.
دول که څه هم پخوا کلونه په دې ډول ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم و خو اوس ډېر سوی دی. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ول پروان کال کې د هلمند پوهنتونونو څخه 450 تنه فارغ سوي دي خو یوازې 1 نفر یې د ښوونکي په حیث دندې ته ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند پوهنې رئیس د پوهنې د وزارت اړوند د زده کړې په سیستم کې د تغیر غوښتنه وکړه. وایي ویل معرف باید د بیکاره کسانو د کار پر ځای د پوهانو او ورزیده کسانو د کار ځای وي، نه دا چې د مجبورت د 12 ټولګي فارغینو ازموینه واخلو او د تشکیل خالیګاوي پرې ډکې کړو. محمد الله استاد د ازادي راډیو هلمند.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی وایروس پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل سوي دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پایکان پرون ازادي رادیو ته ویل که څه هم د ایډز ناروغي د زیاتوالي یا کموالي په اړه تازه ارقام په لاس کې نسته خو له روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم د دې ناروغي وایروس لیدل سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران له روغتیا وزارت او ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید چټک اقدامات وکړي. په راپور و خو وخت ورته پاتې نسو متاسفانه. په دې خبری ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د سر راپور مو دا و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت پر دریځ او سیاست خبرې وکړې. بلخوا د حکومت اجرایه رئیس وایي چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د ټوریزم په وړاندې مبارزه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. په هلمند کې څه باندې 2700 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل سوه. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافي او واضح واورئ چې د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بحثونو کې برخه واخلي. چې ادرس یې دی facebook.com/ازادي راډیو. 15 بجې سوې په بل ساعت کې